دوستانو سلامونه. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. زما تخنیکی همکار شمشاد زدرانم درته سلامونه وایي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې هم خبرو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیواد ته ستون شوی. له خپل خبریال نه به په دې اړه تازه حال درته وړاندې کړو. خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي. وبخې د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه زما همکاره ملالۍ بشیر تر کورنیو خبرونو وروسته دراوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې طرحه چمتو شوې ده او په کندوز کې 8 وسلوال مخالفان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي او له اړوندو امنیتي ادارو غواړي چې روان کال لازم تدابیر ونیسي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید په امنیتي ادارو کې د سرپرستانو مسله پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه او د ملي امنیت ریاست د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. پولیسي جرګې تیره ورځ په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر لوړ پوړي امنیتي مسؤلین جرګې ته ورستي جواب کړی و چې په دې ورځ په دې جرګې د ملي شورا پر ودانۍ باندې توغندي وتوغول شول. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې وروستۍ طرحه چمتو شوې ده. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نن به په یو غونډه کې په دې اړه وروستۍ هوکړه وشي.
فکر میکنیم که نسخه نهایی آماده شده، زیاد طول نخواهد کشید که به نسخه موافقه خواهد شد. بخیر انشاءالله.
د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو درې کسیز با صلاحیت پلاوی 2 اونۍ وړاندې کابل ته راغلی او د سولې لالي شورا سره دا محل په خبرو بوخت دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي وروسته له هغې چې د ولسم امنیتي حوزې د امیر دنده وځنډول شوه چې په ساحه کې مین چاودنې 2 ملکیان ووژل او 9 نورې ټپیان کړل. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه یو پلاوی پلټنه کوي او که معلومه شوه چې نورو کسانو هم وظیفوي غفلت کړی د هغوی دندې به هم وځنډول سي.
کورنۍ چارو وزارت نن د هغه پیښې وروسته چې انفجار وسو په یولسم حوزې کې امر د حوزه وظیفه یې په تعلیق راغلی او د کورنیو چارو وزارت لخوا یو هیئت ټاکل شوی تر څو دا پیښه وڅېړي.
د اقدام وروسته له هغې وشو چې 2 ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت د شورا په سپارښتنه د کابل ښار د ټولو حوزو امیرانو ته خبرداری ورکړی و چې که په دندو کې د وظیفوي غفلت له امله غفلت وکړي نو له دندو به ګوښه کړی شي. صدیقي زیاته کړه چې د ولسم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نننۍ چاودنې یو هلک او یو ښځه وژلې او کسان یې نور ټپیان کړي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل سوي او 16 نور زیات ټپیان دي. د شلمې پامیر فقهي قومانده مطبوعاتي مسؤول غلام حضرت کریمی نن ازادۍ راډیو ته وویل دغه عملیات د کندوز په ښار او د شتارچي ولسوالۍ کې شوي چې 2 افغان سرتیري هم پکې ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له زما له همکارۍ څخه واورئ.
ایجیپت ایر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې 4 بهرنیان او نامعلوم شمیر عمله په برمته سوې الوتکه کې له هغه وروسته پاتې سول چې نور مسافر راخوسې شول. دغه الوتکه له سکندریه څخه قاهرې ته روانه وه چې پر لاره برمته ونیوه سوه او نن سهار په قبرس کې په زور کښېنوه سوه. د راپورونو له مخې یو برمته کوونکی الوتکې ته ختلی وه او داسې ویل کېږي چې د چاودېدونکو مواد واسکټ یې اغوستی وو. د مصر دولتي رسنۍ ویلي چې برمته کوونکی کس د مصر تبع دی. د دې کس غوښتنې تر اوسه نه دي څرګندې سوي. تر خبرو وروسته په لارنکا نړیوال هوایي ډګر کې ښځې او کوچنیان له دې الوتکې راکښته شول. د مصر چارواکو مخکې ویلي وو چې په دغه ایربس 320 الوتکه کې 180 کسان سپاره وو. د بغداد په مرکز کې به می چاودنې 3 کسان وژلي او 30 زیاتې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چاودنه نن په تهران څلور لارې کې د کارکوونکو له ګڼې ګوڼې سره وسوه او دا ځای د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو لځای څخه یو کیلومتر لیرې دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د سږ کال په اوږدو کې د ټولو ځانمرګ بریدونو مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی. دغه سنی سختریزه ډله د عراق په شمال او لویدیځ کې یو شمېر برخې تر خپل کنټرول لاندې لري. د امریکا د کپیتال ودانۍ د امنیتي کارکوونکو لخوا هغه وخت وتړل سوه چې نږدې د سیلانیانو په مرکز کې ډزې وسوې. د راپورونو له مخې د ودانۍ په ساحه کې یو وسلوال ټپي سوی او د پولیسو لخوا نیول سوی دی. په دغه ځای کې خلک تر امنیتي کتنې تیریږي او د کانګرس ودانۍ ته ځي. دا پیښه د دوشنبې په غرمه رامنځته سوې وه. د اوکراین پارلمان د لوی څارنوال استعفا ومنله. د اوکراین لویدیځ پلویانو د دغه هیواد لوی څارنوال ویکتور شوکین د اداري فساد د له منځه وړلو په مخ کې خنډ وباله. د شوکین استعفا نن په پارلمان کې په 298 مثبتو رایو ومنل سوه چې منلو ته یې 226 رایې په کار وي. شوکین نن خپل مرستیال داوید ساکواری لیدزی له دندې لیرې کړ. داوید په بهر کې زیږیدلی دی او اوکراین ته د متخصص په توګه راوستل سوی و چې د دغه هیواد په اقتصادي اصلاحاتو کې مرسته وکړي. داوید پر شوکین تور پورې کړی و چې له مفسدو چارواکو او وکیلانو سره اړیکې لري. سلګونو کسان پرون د اوکراین د پارلمان مخې ته راووتل او د شوکین د استعفا غوښتنه یې کوله. امریکا بیا بیا د لوی څارنوال په دفتر کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د بډه ورکولو پر ضد د مبارزې فعالینو ویلي د لوی څارنوال دفتر د اداري فساد ودې ته لاره پرانیستې ده. د تایوانی بیړۍ کښونکي لاست کسه انډونیزیایي عمله برمتنیول سوي دي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې دغه کسان د فلیپین په جنوب کې د مشکوکو اسلامي سختریزو لخوا برمته سوي دي. دغه وزارت ویلي چې برمته سوي د القاعده سره اړوند دي د ابو سیاف د ډلې لخوا سمندر ته وړل سوي دي. دا په داسې حال کې چې بیړۍ له انډونیزیا څخه فلیپین ته روانه وه. او د امریکا امنیتي ادارې اف بی آی اعلان کړی دی چې د هغه وسلوال کس آیفون یې هک کړی دی چې په کالیفورنیا کې پر خلکو ډزې کړې وې. دغه ادارې ویلي چې خپل قانوني شکایت بیرته اخلي چې پر آیفون جوړونکي شرکت اپل باندې په محکمه کې کړی و. ویل کېږي پرون د حکومت او د ټکنالوژۍ د مخکښ شرکت اپل ترمنځ شخړه پای ته ورسېده. دغې قضیې د شخصي محرمیت او د کاپي کولو حق ساتنې په اړه مهمې پوښتنې راپورته کړې. حکومت له یوه دولتي څارنواله غوښتنه کړې وه چې له اف بی آی سره مرسته وکړي چې پر اپل شرکت فشار راولي تر څو ورته دغه تلیفون پرانیزي، خو اپل په سخته دا خبره رد کړې وه او ویلي و چې د خپلو کارکوونکو د شخصي محرمیت ساتنې دنده لري او هغه سیستم ساتي چې هغه غله پیژنې چې غواړي دې سیستم ته دننه سي او تلیفونونه هک کړي. له هغه وروسته چې اف بی آی خپل قضیه بیرته واخیسته، اپل خپله خبره تکرار کړه او وویل چې حکومت ناسمه غوښتنه ځینې کړې وه. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وا چې د سیمې او نړۍ خبرونه یې درواورول. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره له شلو د کرکټ له شرل اوریزو نړیوالو سیالیو څخه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ستنېدو او په کابل کې د هرکلی حال هم درکو. په یو بل ریپورټ کې به مو له دې خبر کو چې د هلمند کروندګر ولې د کوکنارو پر ضد له کمپاین نه خوښ دي. افغانان نن سبا استرالیا ته د پناه اخیستلو لپاره لږځي، خو څو کاله مخکې ډیرو افغانانو د سمندر له لارې ځانونه استرالیا ته رسول. ولې په دې شمیر کې کمی راغلی؟ دا موضوع هم په یو ریپورټ کې څیرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د کابل چاپ ورځپاڼې ته کتنه هم لرو. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي پروګرامونه هم له یاده مباسئ. دا ساده راډیو ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. دا خبره وروسته له دې کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم ویلي پاکستان تر اوسه په څلور اړخیزو ناستو کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي نور نو له پاکستان څخه تمه لرل یوازې د وخت ضایع کول دي او افغان حکومت باید خپله د مستقیمو خبرو هڅې پیل کړي. قاسم سلمل پر دې موضوع رپورټ چمتو کړي.
له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره څو ځل زربل جل وټاکل سو، خو لا هم د سولې دا خبرې عملا نه دی پیل سوي. اوس داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان لاړخه چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړی دی ناهیلي سوی دی. د سولې عالي شورا وایي که چیرې پاکستان اوسنی وضعیت ته دوام ورکړي، نو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې شکیلو نورو غړو ته چې چین او امریکا دي مراجعه کوي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دولت افغانستان او شورای عالی سول هنوز ای امیدواری
داره که پاکستان دوی د افغانستان دولت او د سولې علي شورا لا هم د هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل لشمنی عمل وکړي، بغیر له دې نه به هغو هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې شکیل و.
توافقنامه‌ای که در اجلاس اخیر در کابل
تصویب شد. شغل اوچقون زیتوی د دې ترڅنګ د سیمې نور ستر هیوادونه لکه هند، روسیه، ایران او دغه راز د خلیج هیوادونه کولی سي په سیمه کې د ثبات لپاره پاکستان باندې فشار راولي. یو شمېر سیمه ایز هیوادونه لکه روسیه، هند او ایران له دې وړاندې ویلي وه چې که افغان حکومت د سولې په بهیر کې د دوی همکاري وغواړي نو دوی چمتو دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم د دوشنبه پر ورځ په یو غونډه کې ویل پاکستان پر هغو ژمنو چې په څلور اړخیزو ناسو کې کړي عمل نه دی کړی. د سولې په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ په اړه انتقاد په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې له پوره امکاناتو سره ژوند کوي او دوی نفوذ ورباندې لري. دغه هیواد همدارنګه د څلور اړخیزو ډلو په څلورو ناستو کې د رواني مارچ میاشتې په ترڅ کې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو د حاضرولو ژمنه کړې وه، خو دا میاشت مخ په خلاصېدو ده او ورسره د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د سولې په خبرو کې له ګډونه انکار کړی. اخو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستان به د افغانستان په تړاو د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو چې د افغانستان په چارو کې د دوی پراخ نفوذ او د جوړنګ کرښې په رسمیت پیژندل دي، اوسنی سیاست جاري وساتي. د دغه جرګې د بهرني اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون وایي نور نو د سولې په بهیر کې د پاکستان په تمه اوسېدل د وخت ضایع کول دي او باید نړیوالې ټولنې ته له دغه هېواد څخه شکایت وسي.
نو دغه وخت حکومت ته په کار ده چې د بې کفایتۍ نه کار وانخلي، هم دنیا دې ته قانع کړي چې د سولې په پروسه کې پاکستان همکاري نه کوي، او هم دوی ته وښیي چې دوی همیشه د سولې په برخه کې دوه مخی رول لوبولی.
میرمن یون دا هم وایي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید خپلو کې د مخامخ خبرو هڅې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود هم دا خبره مني او وایي چې پاکستان د افغان حکومت د سقوط انتظار باسي. نوموړی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې خپلې کورنۍ ستونزې حل او له نورو لارو چارو د ثبات د ټینګښت هڅې وکړي.
و موردل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د ګډون کولو وروسته کابل ته ستنېږي. دا دوی د هر کلی لپاره په کابل کې ځانګړي ترتیبات نیول شوي. د ټیم ګڼ شمیر مینهوال او همدارنګه یو شمیر چارواکي غواړي چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو تود هرکلی وکړي. ابراهیم صافی د کابل په هوایي ډګر کې همدا مهال راسره په تماس کې دی. دی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هرکلی لپاره په نیول شوو ترتیباتو خبر دی او دا موضوع ساري. صافی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې د افغانستان ملي ټیم کابل ته رسیدلی او که نه یې رسیدلی، څو بجې رسیږي او د هرکلی ترتیبات څه ډول دي؟
سلام اوریدونکو ته. همدا شباب د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسېد. د سایلو یا د هغوی د مینهوال په سلګونه مینهوال یې دلته راغلي چې دغه عام خلک، حکومتي چارواکي، نو دلته هم دغه پروګرام د دوی لپاره جوړ کړی دی. په کرکټ بورډ کې د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره چې زرګونه کسان هلته هم راغلي دي تر څو دغه خپل افغان ملي ټیم په خوښیو سره دوی ونازوي. لکه څنګه چې تاسې ته او اورېدونکو ته معلومات دی، افغان کرکټ ملي ټیم په څلورو شلوریزو نړیوالو سیالیو کې لوبه وکړه چې له هغې ډلې څخه یوه له ویشتنډیز څخه وګټله او نن دا دی کابل ته راورسېدل.
اور ما درته وای صفه صاحب چې د کرکټ د مینوالو سره به تاسو خبرې کړي د لوبه تاسو ساری په افغانستان کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مینوال په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د لوب د کرکټ د ټیم لوب ته په تسترګ ګوري یا دوی ترې خوشاله دي او کنه انتقادونه پرې لري
مسول خلف دلته چاغه مینوال داخلي دي خو د کرکټ ملي ټیم سای او د هر لوبغاړي څونه د غوي سره دي د هر لوبغاړي ځان ته مینا سره لبي چې د ټول ټیم سره دوی مینا لري خو د هر لوبغاړي نوم ما او د غوي هغه څونه د دوی سره دي او اتنمو سالیانو پروګرامونه دوی لپاره جوړ کړی دي دوی وايي دل دې چې وای افغانستان کا لوبا او سالو لوبو کې یو وګټله ولې د سیالو لوبغاړو په وړاندې دې ښه سیالي تر سره کړه د عام خلکو او د ځینو هغه کسانو چې په کرکټ کې دوی پوره ونډه لري هغه وایي چې افغان ټیم ښه انده لري او
ډیره زیاته مننه ښاغلی صافی موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو اوریدونکو ته به د کرکټ د ملي ټیم هیواد ته د ستنیدو په مراسمو حال ورکو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري
افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د 2015 د کرکټ نړیوال جام ورستی خبرونه د ازادي رادیو ویب سټ او فیسبوک لاري
دوستانو دا د ازادي رادیو یو ځړه خبرتیا او بیا مو خبره کړه زموږ معذرت هم نه ځکه چې وخت المواغه نوې خبرتیا خبره کړو خو په تیر وطنه په خاني خبرتیا د کرکټ د لوبو په اړه خبره شوه د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د پایل کیدونکو کمپاین سره مخالفت وکړ د نشي توکو په وړاندې د مبارزې موین هلمند ته د سفر پر مهال د خلکو لوتوند خبر سره مخامخ شو د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د عادلانه کمپاین امنیت او بدیل غوښتنه وکړه له هلمند څخه د ازادي رادیو د خبريال الیاس تایی راستول ریپورت اورو
د هلمند پاک سره سم کې د کوکنارو کروندې ګل سیوی دی او ځای ځای د نشوهولو او د شیروټولولو پروګرام هم پیل شوی دی خو دا څه ښکاره چې حکومت د ماتولو هیڅ پروګرام نه لري د نشیتو کو سره د مبارزې موین جاوید احمد قائم هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کوکنارو په ضد د پیل کیدونکو هر ډول کمپاین پاړه څونول قائم دولت په مقام کې د ادارو د مسولینو کوم مشرانو او کروندګرو سره په وغونډه کې د خلکو د سختو خبرو سره مخامخ شو کوم مشرانو یاد وزارت په بې کفایتۍ تورن کړ او د نشي توکو په خاص ډول کوکنارو په ضد روانه مبارزه د فساد او پیسو اخیستلو منبع او بلل قومي مشر اجازه مجان ډیر توند خبري وکړه او د کوکنارو په ضد ټول تر سره سوي کمپاینونه ناعدلانه وبلل اجازه مجان ول کو حکومت امنیت ټینګ نکړي او د کوکنارو د لپاره پر مناسب بدیل غور ونکړي هیڅوک اجازه نه ورکوي چې کوکنارې مات کړي
نشتیم تر باندې ولی آیا ته د دوستۍ لپاره وزارت مواد مخادر راځي که زموږ دشمن دی دیلمن دشمن دی دا خو د دوستۍ نه ده چې ډیر ساده زنه لرم هغه هم تر اسه دشمن کې ته ورته درېږې تر ولاسه کمپاین شروع کړه دولت ځای صاحب دی پوجونه راو باسي درځه ته اوس هغه سیبینو تاریخ تخریب یا کته ته زما نیم جریب په وطن کې چې زما وږی تږی کړل دي کدا تخریب دا ته دوستي را سره کې دام د لاسره سباسي
کچوم پیلمن کروانه جګړه د یو شمیر امسای ودون دم دخلو ترڅنګ د نشیتو کو د کاچاک جګړه بل کیږي خو کروندګر وايي حکومت د اقتصادي منابعو پر مستقولو او کارمندنه کې پاتره غلي دي ځکه بل چاره نه لري او د کوکنارو کښت کوي افغانستان په خاص ډول هلمند د کوکنارو د کرکلي او د نشیتو کو د تولید په برخه کې نړیوال شهرت لري کچوم د نړیوال اقلیم د ګرمېدو مسلې د هلمند د کوکنارو پر کښت هم بده غزه کړې ده او د پخوا په څیر نتیجه نه ورکوي خو ویل کیږي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیر کړل سوی دی حکومت په دې وروستیو دوه کلونو کې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو لمرګولې کنجدو او جن نورو تخمونو د رواجول په برخه کې هلې ځلې وکړي خو کروندګر وایي یا توکي بازار نه لري او حاصلات یې پر کور ورسته سوی دي
ته په افریقا را جوړه کړه، دوه لکه ډالر ورکړه، لس لکه ډالر د کمپاین دپاره مه راوړه، نور بیرته بودیجې ته تحویل کړه. دغه دوه لکه ډالر دا په افریقې ته ورکړه. که په د سل فیصده کې نوي فیصده د تریاکو کمبود رانغی په هغه منطقه کې چې د حکومت په لاس کې ده، دغه دوه لکه دا په افریقې ته ورکړه. نن یې پنبه په کورو کې د خلکو پراته دي، هغه په افریقا تحویلیي نه د خدای روی دي، دا د رئیس کې هم ناست دي. ته ورته یو من په پنبه روپۍ لرې تحویلولی شې؟ خو نه تحویله.
په خاطر دې به د کوکنارو د کرل کېدو پر مهال په خاص ډول د کال په وروستیو میاشتو کې د هغوی په ضد پراخ کمپاین پیل کېدی، خو سږ کال په هلمند کې د موجودو ناامنیو له امله کمپاین ونه شو او د کوکنارو ټولې کروندې حاصل ته ورسېدې. د نشه توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د کوکنارو د کروندو په ضد د کمپاین د پیل کېدو او نو پیل کېدو په اړه څه ونه ویل. احمد قایم د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې داسې لاره په ګوته کړي څو د عمر دپاره نه یوازې د کوکنارو کښت ختم شي، بلکې هر کروندګر په داوطلب ډول د دې پدیدې څخه تیر شي.
شي دا یواز د سش کال نه دا په یو کال نه کیږي. دا سش کال کې موږ دا اوس شروع هم کوو کمپاین ګرځونه سره خلاص یو، او خو زست سره منم چې امنیتي مشکل نه په بعض ځای کې اکثره ځای کې خلک غریبان دي، دا به یواز ګولې او راتراوزي هم هر څه را سره کوي. خو فرض کې چې دا وی هم کو تا خو یو کال مشکل نه دی، د تیر کلو کلو را روان دی، داسې رواني مشکل نه دی چې تاسو څنګه سره کښینو او دا همیشه د پاره ختم او داسې نه چې خلک به متضرر رسي هغه ختم نه داسې ختم چې هغه ستاسو پر رضای دا په یو طرف نه کیږي.
خو د دې ټولو خبرو په مقابل کې د هلمند قومي مشرانو او کروندګرو د امنیت تر څنګ د کوکنارو په مقابل کې د مناسب بدیل غوښتنه وکړه، او د بست صدۍ دغه فابریکې د رغولو غوښتنه یې هم درلوده چې په 1986 مریز کال کې جوړه شوې ده او اوس پوره استهلاک بلل کېږي. د بست صدۍ مسؤلین وایي د فابریکې ډېر کم توکي له کاره لیدلي دي او په ډېرو لږو پیسو د جوړېدو امکانات شته. د کوکنارو د کښت په ضد د کلکې مبارزې په خاطر د تیرو څو کلونو راهیسې هر کال هلمند ته $1,000,000 د جایزې په ډول ورکول کیږي چې له دې پیسو یو د معتادینو د تداوي روغتون جوړ شوی او د پاتو نورو په اړه هیڅوک معلومات نه لري. هلمند چې د مناسب اقلیم او پراخ زراعتي ځمکو د موجودیت له امله د کوکنارو په کښت او د نشه توکو په تولید کې نوم لري، هغه مهال د غنمو او نورو دانو په ګودام بدلېدلی سي چې حکومت د یوې داسې اساسي بدیل پر ستراتیژي کار وکړي چې له مخې یې د کروندګرو محصولات هم په هیواد کې دننه پروسس سي او هم تر نړیوالو بازارونو پورې لار پیدا کړي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس به هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه واورو چې اسدالله لودین ورته کړي.
د ملي شورا پر ودانۍ پرونی راکټي حمله، د تروریستي ډلو ګواښونه او د سولې نامعلومه راتلونکې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ملي شورا پر ودانۍ راکټي بریدونه د پاکستان د تلپاتې دښمنۍ بل نښه. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي شورا پر ودانۍ پرون په داس حال کې توغندۍ برید وشو چې په ولسی جرګه کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو استجوابیه غونډه روانه وه. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملي شورا نوې ودانۍ افغانانو ته د هند خلکو یوه ډالۍ ده، خو پر دې ودانۍ حمله له یوې خوا د استخباراتي کړیو کمزوري ښیي او له بل لوري د هند له پروژو سره د پاکستان دښمني. خبردار، په ولسوژنه کې د چا خیر نشته. دا د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې د ورځې په تیریدو پر حکومت د ولس باور کمیږي او ولس د حکومت او طالبانو د عملیاتو قرباني دی. د سرمقالې لیکوال د هلمند د تریخ ناور په سیمه کې د ملکیانو وروستۍ وژنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د هلمند لپاره اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان هم دغه ملکی وژنه تایید کړې او د څېړنې ډاډ ورکړی دی. لیکوال اندېښنه څرګنده کړې چې اوسنۍ ناوړه وضعیت دوام وکړي، هیچا ته به د اوسپنیزو کلاو په منځ کې اوسنۍ پاچاهي پاته نشي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د پاکستان د لاهور ښار وروستۍ خونړۍ حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا حمله هم د پاکستان لخوا د ترهګرو د روزلو نتیجه وه. په سرمقاله کې راغلي هغه ماران چې پاکستان د افغانستان لپاره روزل، اوس یې خپله پاکستان وچیچي او د هر ورځې په تیریدو یې ګواښونه زیاتیږي. د ورځپاڼې په باور پاکستان باید له دې حملو عبرت واخلي او د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. چراغ ورسپانی بیا روانو نه امنیت په کتو خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې تیار راتلونکي په سرمقاله کې راغلی چې طالبان سولې ته چمتو شوی نه دی بلکې برعکس د جګړې لیکي پیوړی کړي او کمانډو قطعات یې رامنځته کړي دي. د سرمقاله لیکوال ویلي د پاکستان کې څه هم افغان حکومت د سولې په برخه کې د همکارۍ تمه کوي، خو د لیکوال په خبره سوچ د پاکستان اهداف چې په افغانستان کې د هند د ګټو زیانمنول دي پوره نشي، د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي.
د 209 شاهین قلی اردو چارواکي په شمال ختیځون کې د دولت د مخالف وسلوالو په وړاندې د شفق د پوځي عملیاتو د دوام خبره کوي، وایي چې ډیر زر به د دې عملیاتو لمن شمال زون ته وغځي. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه رپورټ راکوي.
لدې سره چې د شمال او شمال ختیځون اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ناامنیو له زیاتوالي پاندېښنه کړې، خو له بل خوا بیا د 209 شاهین قلی اردو چارواکي د شفق پوځي عملیاتو له دوام څخه په شمال ختیځون کې خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو چارواکي وایي چې د شفق پوځي عملیات هم د اوس مهال په شمال ختیځون کې دوام لري او ډېر ژر به یې لمن شمال زون ته هم وغځول شي. د شاهین قلی اردو ویان عبدالقهار آرام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شفق په سلنی عملیات د ملي اردو په مشرۍ او د مختلفو امنیتي ارګانونو په مسایي ګډون سره درې ورځې د مخه په شمال ختیځ زون کې پیل شول چې پکې افغان پوځیانو لاسته راوړنې هم درلودې. ښاغلی آرام یې په اړه وویل: همدا اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، په بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري او پکې زموږ پوځیانو لاسته راوړنې هم درلودلې. دا عملیات به دوام پیدا کړي. دارم په خبره چې تیره ورځ د همدې عملیاتو په ترڅ کې څو تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ شمېر نور یې د افغان پوځیانو لخوا نیول شوي دي. د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوالو وژل شول، اووه تنه یې د افغان امنیتي سرتېرو لخوا ونیول شول. همدارنګه باید یاد شي چې له دوی څخه یو میل راکټ انداز او شپږ میله کلاشینکوفونه هم ترلاسه شوي دي. د 209 شاهین قلی اردو چارواکي وایي چې په شمال ختیځ زون کې د شفق پوځي عملیاتو د لومړي پړاو له ختمېدو سره سم به په شمال زون کې هم د طالب وسلوالو په وړاندې عملیات پیل شي. د یاد قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د عملیاتو د ترسره کېدو په هدف پلان جوړونې دوام لري، تر څو یادو سیمو ته هم د دولت ضد وسلوالو په وړاندې پوځي سرتېري واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه د بلخ امنیتي چارواکو هم په سرحدي سیمو کې د دولت ضد وسلوالو د فعالیت زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
سمغغلا ازادي رادیو ناوري وسم مخکې لدینه چې لندو خبرونه ته ورشو، یو بل ریپورت راخلو وغدا دی چې پرون زرګونو افغان لوبغاړو په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت ته وغوښتل چې په ورزشي ادارو کې د سیاسي لاسوهنو او چلندونو ډډه وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو د ورزشي فدراسیونونو غړیو او زرګونه لوبغاړو په کابل کې د بدني روزنې ریاست د دروازو په تړلو سره یو لړ مظاهره وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اغبر چې دغه مظاهرو په سر کې و له حکومتي مشرانو وغوښتل چې د افغانستان په ورزش کې د سیاسي لاسوهنو ډډه وکړي. ښاغلی اغبر وویل د اولمپیک آسیایي شورا خبرداری ورکړی که حکومت د افغانستان په ورزشي فعالیتونو کې له مداخلو لاس وانخلي دغه هیواد اولمپیک به وځنډوي. ورزشي ټولنه خپل اصول او مقررات لري، دا له نړیوالې ټولنې سره نږدې اړیکې لري. کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته وایي چې ولسمشر مو یې او ډاکټر عبدالله ته وایي چې ته مو اجرایه رئیس یې، مونږ ته دې ووایي چې له خپل کاري ټیم درسونو سره مخ ته ولاړ شي تر څو ورزشي ټولنه خراب نه شي، خو دوی باید دا سیاسي نه کړي.
بلی ایر سیاسي نه سازن.
د اولمپیک ملي کمیټې او مظاهره چانو د ولسمشر دی ورستي حکم د بیا کتنې او د بدني روزنې د عمومي رئیس د لری کول غوښتن کې شول. دا مظاهره ورسته له هغه وشو چې د بدني روزنې ریاست اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترمنس لانجو زور واخیسته. ولسمشر دغه دوو ادارو د پیاوړتیا او د لانجو د هواري په هدف یو فرمان هم ورکړ. په دغه فرمان کې د ورزش د قانون طرحه د فدراسیونونو د مشرتابه پلاوي انتصابي کېدل او مالی وزارت سره د ورزشي ادارو د مالی چارو تنظیم راغلی دی. د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو افغان لوبغاړو د مظاهرې په پای کې په یوه نه مادهیز پریکړه لیکي له حکومت وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي، کنه نو خپل مظاهرو ته به دوام ورکوي. و مغوښتل په دې اړه د جمهوریت ریاست نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. اخوا د بدني روزنې عمومي رئیس همایون خیری وړاندې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لومړی به د ټولو ورزشي ادارو قانوني کولو ته هڅه کوي او بیا به د قانوني طرحې د جوړولو وروسته د هغو په عملي کولو تمرکز. کوي. خو پښتنه دلته د چدالنجي او د ورزشي ادارو ترمنځ نه همغږي با په لوبغاړو څومره منفي تاثیر کوي. یو میډال راوړون کې افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی چې په مظاهره کې ګډون هم کړی وو په دې اړه وویل:
شما شاید اسنی بهرانه کړونی کې د ورزش د
تاسو شاهد یاست چې په بدني روزنې ریاست کې لانجي په لوبغاړو خپل تاثیر لري. موږ درې میاشتې کې چې د اسري پیسې مونږ دی اخیستي څوک مو پښتنه نه کوي. ما خپل د ترکیه له نړیوالو سیالیو دوه د سرو زرو میډالونه ګټلي خو تر اوسه هم له ما پښتنه نه ده کړې. دا مظاهره له اولمپیک کمیټې پیل شو تر پښتونستان واټه دوام وکړ. د مظاهرې په پای کې اعتراض کوونکي په امنیتي پوجانو هم ورټول شول خو هغوی مخ ونیوله او د مظاهره چانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو دوه نیمو بجو ته زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی یو اربیا په مخړې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل ملالې بشیر څخه یوو.
د کورنوي چارو وزارت وای ورسته له هغه د یو لسمی امنیتی حوزې د امر دند وزنډول چې په ساحه کې ماین چاودنی دوه ملکیان وژل او و نور یې ټپیان کړل. د کندوز امنیتی چارواکي وای چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې اته ډیر وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په ورستي امنیتی وضعیت اندیښنه څرګندوي او له اړوندو امنیتی ادارو غواړي چې روان کال لازم امنیتی تدابیر ونیسي. ایجپټ ایر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څلور بهرنیان او نامعلوم شمیر عمله په برمته سوي الوتکه کې له هغه وروسته پاتې سول چې نور مسافر راخوسي سوي دي. د بغداد په مرکز کې به میچاودنی درې کسان وژلي او تر څلورو شلو زیاتې ټپیان کړي دي. د امریکا د کاپیټال ودانۍ د امنیتي کارکونکو لخوا هغه وخت وتړل سو چې نږدې د سیلانیانو په مرکز کې ډزې وسوې. او د اوکراین پارلمان د دغه هیواد د لوی څارنوال استعفا ومنله.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. اوس به مخکې له دې نه چې د انصاف په لټه ازادي اوریدونکو پروګرامونه درته وړاندې کوو، مرزي احمد زید ته غوښ شو چې څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان د مالی وزارت وای چې د نړیوال بانک په پسرلنی ناشته کې دغه بانک د مسولینو لخوا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم معلومات وړاندې کیږي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم جی نن ازادي رادیو ته ویل چې د نړیوال بانک د مسولینو لخوا په دغه پریزنټیشن کې د افغانستان اقتصادي وضعیت کتنه کیږي او بیا وروسته ورته د حل لارې چارې لټول کیږي. د نړیوال بانک په پسرلنی ناشته کې چې د راتلونکو اپریل شیلې پینځله سمیتر ولسمه نیټه د امریکا په مرکز واشنگټن کې جوړیږي. د افغان حکومت په استازیتوب د مالی وزیر ګډون کوي. د نړیوال بانک د پسرلنې ناستې هدف د هغو هیوادونو اقتصادي وضعیت سیړل دي چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت مسولین وای چې ډیر ژر به د جبل سراج د سمنټو فابریکا پرانیستل شي. دغه وزارت وایي محیدین نوري د سې شمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه فابریکې کې اوس هر ورځ سلټونه سمنټ په آزمایشي ډول تولیدیږي.
د جبل سراج فابریکا دمګړې استفاده آماده شوې ده او د افغانستان
نوموړی وای چې د جبل سراج د سمنټو د فابریکې د بیرته رغولو چارو باندې سباندې سل میلیونه افغانۍ مصرف شوې دي. نوموړی هیله څرګنده کړه چې دغه فابریکه به په لوړ کیفیت سمنټ تولید کړي. د بغلان د غوري سمنټو فابریکې څخه وروسته د پروان جبل سراج د سمنټو دویمه لویه فابریکه ده چې د کورنۍ جګړو له امله فعالیت نه درلود. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې افغان حکومت سوداګرو ته د فرصتونو د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزي د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغان سوداګر د پانګونې، بانکي تعرفې او یو شمېر نورو سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوموړي وویل که چېرې افغان حکومت د سوداګرو ستونزو ته پام ونه کړي نو د سوداګرو فعالیتونه به نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا په داسې حال کې د چل دې وړاندې هم د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه راپورونه خپر شوي دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو نوريز مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځني صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوم چې په همدې صفو د مخام لو نه بیا د سهار تر و پوری د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خوس ازادي رادیو وبري زموږ وی پانه azadiradio.com ادرس باندې مندل شي او کولای شي چې زموږ ټول ریپورتونه او پروګرامونه زموږ په وی پانه کې پیدا کړي. همدارنګه زموږ خبرونه په مستقیمه توګه د وی پانه لاري موریدل کیږي. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای تر سو وسم راځو ونيزو پروګرامونه ته د انصاف په لټو خبرونه وړاندې کیږي. ورپسې ازادي اوریدونکو لپاره یادمه باسي
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کوړ تر ازم
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یک سر نوښت ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په تور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا حمزه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې مو د یو متقاعد رور ستونزه چېړلې ده چې دی وایي 3 کال کېږي چې د تر اوسه پر خپل حقوق نه دي ترلاسه کړی او کله چې ریاست خزینه تقاعد ته مراجعه کوي الته ورنه د بډ غوښتنه کوي. نو راځي د دغه ورور چې نوم یې محمد ظاهر دی او صدیقی تخلص کوي ستونزه په خپل لاله د نه واورو.
څه ترتیبي چې زه د ریاست خزینه تقاعد مراجعه کوم او د شورا د کمیسیون سم شکایت نه د کمیسیون تخمین سم مکم ال د ریاست تقاعد ته تقدیم کړی جواب مثبت منفی ما ته نه راکړي. در کالن زما تقاعد پاته ده په ریاست خزینه تقاعد کې قانونا زم مستحق میشن باید اجرای رو کی قائم قانونا یعنی کوم ممانعت لري ما ته جواب ورکي. دا مکتوبونه می کرا اوسه دی د ریاست جمهوری اشرف غنی نه یا د شورا نه جواب دی نشکی جواب نشته می کدا قانونا نه مستحق دی چې زه په خپل کوټ کې نوم
مخکم چې تاسو موږ سره اړیکه نیولې و موږ تاسو د کار او ټولنیز چار وزارت ویان ته معرفي کړی په دې اړه څه وشول بیا
اغوی موږ ته مکتوب راکړ چې د ریکالن ماش ریاست خونه ته مکتوب ورکړ چې د ریکالن ماش دې اجرا کړي عمل ته چور اغوم دوی باندې جوړی کورین مقصد الهی نفسانی وو بیان جوړی کور چې ما ورته چې جواب نه شکه چې قانونن د نمشقق کیږي چې په کوټه کې نو اغوی وځه دا کورونه موږ نه کولای
دوی څه غواړي نو غوښتنه څه ده په دې برخه کې
دا د ټول هغه متقاعدین ته معلوم ده چې دا سره چاتوري نه پر ریاست خزینه تقاعد کې زه کولای شم چې مثلا ریاست جمهوریت روایت کین چې وځه رسما د دوی خیانت ثابت ولای شم ان شاء الله په فضل خدای.
تاسو چې دای دا هغه وایي چې تاسو نه د پیسو غوښتنه شوی چا د غوښتنه در نه کړی دا
یو نفر د ټولواله قانون نه پېژنه خو دا حقوق تقاعد چې تثبیتوي عاد ما کار خراب کړ دا ولا قانون نه پېژنه خو مګر هغه دا پیسې خوري چې د هر چا نه بل پیسې نه کار نه جوړ کوي بیا څو کرات دې ورغلون دا بل نفر چې مقرر شوی دا چې تاسو دوه ورکې نشته کې د مکتوب چې د شورا نه مراوسته دی یا د ریاست جمهوری نه مراوسته دی یا د وزارت کار و امور اجتماعي نه مراوسته دی د دې جواب تاسو نشته کې بعض لا دروي بعض شی دروي بعض وای چې نه مې موتراته
سری قصیب ساز درې کلن تقاوت څومره پیسې کیږي
یو لک پنځه زره کیږي مقصد دا چې یو آیت تعین کړي که زه ګرام وم ماته باید جزا ورکړل شي که نه ولې دوی ولې مشکل تو راشي ته یي وایې وایي فساد اداري له منځه تللی ده در حالې کې ورځ په ورځ د فساد اداري په اوج رسېږي اوڅوک یې پوښتنې نه کوي کره ته پخوانی رئیس و هغه ته هم څوک د عارضې ماته به موجود ده هغوی شعبه ته امر ورکړی دي شعبه جواب ورکوي بیا بل رئیس ته یي چې هغه ته زه ورغلم هغه ټول مکتوبونه ما سره سال عارضې مې چې کړی دي چې امر ورکړی دي ټول ما سره موجود شاید زما د ما غوښتنه دا ده چې د در کلان د ما تقاعد دوی اجرا کړي که قانون نمیشته حق بگم جواب ورکړي د رسما وزارت اطلاعات فرهنګ ته جواب ورکړي شورا ته جواب ورکړي ریاست جمهوری ته جواب ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو د خاغلی صدیقی ستونزه مو واوریدله چې ویلې درې کاله کېږي چې د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي د خاغلی صدیقی ستونزه مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د معین خاغلی رحمت شاه صالحی سره شریک کړه خاغلی صالحی په اړه راته وویل
ما میخوایم که پر امتنان گرامی بگویم که خزینه تقاوت و اصلاحاتی که در این بخش صورت گرفته
زه غواړم خپل وطنوالو ته وایم چې کوم اصلاحات د خزینه تقاوت په برخه کې شوي ډیر د پام وړ دي یو کال مخکې به چې مراجعین دلته راتل مجبور ول چې دلته پوره زور زو اوان میاش پاتې شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي خو په تیرو اتو لسو میاشتو کې ټول اسناد کمپیوټر ته دننه او بانکي سیستم ورته جوړ شو د مالی کال په لمړیو کې موږ یو وخت اړتیا لرو تر څو هغه پروسه چې له مالی وزارت سره موږ لرو هغه بشپړ شي نو په لمړیو دوه میاشتو کې دا ستونزه وي او بیا د محل ویش لمخې متقاعدین کولای شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي کله کله داسې پیښیږي چې درانه متقاعدین تر خپل نوبت د مخه مراجعه کوي چې دا بیا داسې باور پیدا کوي چې ګوندی د خزینې تقاوت اداره د دوی د حقونو په ورکولو کې خن پیدا کوي خو دا چې ویل کیږي په دغه ریاست کې د پیسو غوښتنه کیږي زه فکر کوم چې دا یو جدي مسله ده او باید وڅیړل شي دغه دوست زموږ پیغام داده چې ډیر ژر موږ ته مراجعه وکړي او هغه کسانو چې له دوی نه پیسې غوښتي موږ ته راو پیژنې چې د قانون منګولو ته وسپارو
دوست محترم پیام مې است چې هر څه سره بر ما مراجعه وکړن و افرادی که مطالبه پول کردن از اینا را بر ما شناسایی بکنند و اینا را به پنجه قانون
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
کوتي ازریف ویګرک وای ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدل تر بلې مو په لوی او بخونکو خدای سپارو تاسو هم کچيري ستونزې لري او غواړي چې ورته حل لري پیدا شي لمک سره شریک کړئ زموږ د اړې کشمیره د 0992293 موږ به ان شاء الله هڅه وکړو چې در امکان تر هدا پرې تاسو ستونزې ته حل لري پیدا کوو او تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر غوغو پرې ورسو تر بلې خبرونه مو په لوی او بخونکو خدای سپارم خو نه ول
د انصاف پلټکه جوان
سری کښه پولیس وژل شوې ده
تا کار وسرشتنه به تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دې په دیونه کې هم ستاسو پیغامونه را رسیدلي چې په امانت سره به یې درته خبر کړو. لومړی د ځینو هغو دوستانو پیغامونه راخلم چې د ښوونځیو په اړه یې موږ ته خپل شکایتونه او غوښتنې راستولې دي، په ګډه به یې واورو.
مش په هلمن ولایت باندې علي ول صاحب سیو کې ورته قسم کې په یشن کول چې موږ په تاسو باندې موږ ټول ماشومان او ځوانان د تعلیم په اړه دي چې له کوم چې موږ زاته یو مشته یو مطلب پرانی چې د تعلیم لپاره زما دا پیغام دی. سلام د خدای په نام. ښاغوار دل فقابل ولایت کې مکتب ته کتاب شاو کړم، ما لاس کتابونه راځي بس تر اخی او فلاح کی د دې مرو دوا پاره شي مشه دې کار کوي کتاب شرا کوس نه واستره کوس دې
زما مدرزا په چیلن ما د بل والد څخه دا غوښتنه ده چې در غنده ور سوالې کی مکتبونه خلاف کی بغیر در غنده کی مکتبونه نشته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ مشکلي ګرمسیل ولسوالۍ څخه محب الله محمد مشه ګرمسیل ولسوالۍ کې نه مکتب شته. څه پنځه کاله کې یو مکتب خیمی مکتب شته د خیمی د کړی دی. پنځه کاله کې یو خیمی را کړی دی، هڅه لري شولې اوس دومره په موارد لپاره نه خیمی را کړی، نه کتابونه را کړی، نه کلمان را کړی، او نه ځکه ته سم سره ده موجوده سوی ده او مکتب نه را جوړی. هیله لرم چې تاسو مخکې مکتب را جوړ کړئ او بعد نه هم مشته د مکتب ټول اقدامات را ورسوي. کله را سوي زموږ مکتب ورانی.
محترم ورور ستاسو او د نور یو شمیر اوریدونکو ټلیفوني اړیکه مو واوریدلې، په همدې اړه چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د پوهنې وضعیت څنګه دی او د کتابونو او نورو اړین وسایلو په برخه کې وزارت څه تدابیر لري، د ازادي رادیو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان مجیب مهرداد سره خبرې کړې دي چې دغه برخه به تاسو ته در واورم.
ببینین، ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغه آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه. چیزی که حقیقت است، ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراثی بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که دو فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان ندارند. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستند یا ایست که پایین‌تر حتی از صنف 12 هستند. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد این معلومات دقیق داشته باشند. ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود را میکنه. شما مثلا ببینید، ما سالانه برای چاپ کتاب بودجه کافی نداریم. ما کتابای ما را از بودجه همکاری های کشورهای مثل دنمارک مثلا از هزینه‌ای که اونا میتن. مثلا ما 55 میلیون جلد کتاب هر سال، حداقل 50 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، ولی ما بودجه 25 میلیون جلد کتاب به دسترس ما قرار میگیره که اون از کمک‌های بین‌المللی است. با او خاطر ما با رئیس جمهور امسال گفتیم اگر میخواین واقعا وزارت معارف یک تحول بیاید و ما هر سال با کمبود کتاب مواجه نشیم، یک بودجه خاصی برای وزارت معارف در بودجه سالانه براش تخصیص داده میشه برای چاپ کتابا در نظر گرفته شه که ما مشکل نداشته باشیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد څرګندونې مو واوریدلې چې نوموړی د دې وزارت د نوې مشرتابه پر هڅو ټینګار کوي او وایي د خلکو سره هر څه په صداقت سره شریکوي. دی د پوهنې په برخه کې د فساد موجودیت مني او وایي د لتیرو کلونو څخه په میراث پاته دی. ښاغلی مهرداد دا هم مني چې چې د افغانستان 50% شوانځي ودانۍ نه لري او د شونکو ستونزې هم نه ردوي، خو نوموړي ټینګار کوي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې دغه ستونزې هواري کړي. په تیر بیا شغلې مهرداد، لکه چې تاسو هم اوریدل، د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې کموالی ته اشاره وکړه او ویل چې هر کال 50 میلیونه جلد کتابونه باید چاپ سي، خو دوی د دې شمیرې نیمایي برخې ته بودیجه لري او هغه هم د خبره د نړیوالو مرستو څخه ورکول کیږي. شغلې مهرداد دا یادونه هم وکړه چې د وزارت نوې مشرتابه ولسمشر ته وړاندیز کړی دی چې د کتابونو د چاپ لپاره ځانګړې بودیجه ورکړل سي تر څو دغه ستونزه ورسره هواره سي. نو دوستانو، موږ هم هیله لرو چې دا ډول بنیادی او اساسي ستونزې په سمه توګه هواره سي او نور په هیڅ برخه کې زموږ هیوادوال مشکلات ونه لري. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم معلومه ده، زموږ په هیواد کې د ستونزو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې مخصوصا د سپورت په برخه کې بریاوې هم لري او زموږ د ټولو ستونزو ترڅنګ دغه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. په دې ځای کې غواړم د هغو دوستانو د خوشي او مبارکۍ پیغامونه در سره شریکم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د وروستۍ لوبې په اړه مشتراستولې دي چې په هغې کې افغان لوبډلې ویست انډیز ته چې د نړۍ یوه اتله لوبډله ده ماته ورکړه. راځئ دا د خوشي تماسونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. داود خبرې کوم د لوګر ولایت دازرې ولسوالۍ نه. د افغان کرکټ ټیم ویست انډیز ته اپسټ شکست ورکول مبارکي ټول افغانانو ته، خدای دې وکړي چې دغه بریالي هر میدان کې او هر شي کې وي او خدای دې زمونږ ټول هم پاتې کړي. په احترام، السلام علیکم.
بھلے السلام علیکم سب، بہت خبر تم دے کابل سروس ایو سیزن کے جی کرکٹ جلو سے گاٹھو لو تبریکی جاؤ آسان تو سری بولو سر اڑان جی کما اور آخر کے یا دو بیٹی جی افغانستان کرکٹ لو بہت ڈالی کما وہ چھٹے تھے نازیدی آگا دلدار میں اس کا واقف ہو کہتے تھے نازیدی آگا دلدار میں اس کا واقف ہو زالا سے آزاد رقب یار میں اس کا واقف ہو شاندہ دی افغانستان مخوف ہے.
نعمت الله انډیوالمه د روزګان څخه د افغان کرکټ ټیم د بریا مبارکي او ټول افغان ملت ته وړاندې کوم. هیله لرم چې په آینده کې افغان کرکټ ټیم نور هم ښه لوبې وکړي او هیواد ته ویاړ راوړي. وسلام.
زه کوچه خان د پاکستان خبرې جلسی جمهوریت نه خبرې کوم. زه د دې کرکټ مبارکي ټول هغه زورې د کړدلو افغانانو ته وایم، خدای دې وکړي چې هر افغان خپل مسکوره او خندا خوره شي. کوم لوب افغانستان نن چې په ټنډي سره وکړه او ټنډیز نه وکړه، آیا په دې سره څه پورې لوب و؟ د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته هم مبارکي او ټول افغانانو ته ډېر 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 مبارکي مبارک مو شه. زه کوټه خان د پاکستان خیبر جګړه جمهوریت
زمانم نور احمد د کندهار د ولایت سره په تماس کې هم د کرکټ د بریا مبارکي ټول افغانان تور کوم. کښ کې چې سوله او امنیت وي په افغانستان کې، خدای دې وکړي چې سوله او امنیت په افغانستان کې ټینګ شي. زه ټول افغانان ته مبارکي ورکوم په خاطر د ازادي راډیو کارکونکو ته. سلام علیکم او مخه مو شه.
السلام علیکم. زه صابر الله صابر د ننګرهار د غنخیل دولتوالۍ نه. زه د ټول افغانانو د کرکټ د بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي چې افغانان په هر میدان کې بریالي او سرلوړي واوسي. زما سره زما د ترتو زهدله هم ټول افغانانو ته مبارکي وایي او هیله کوي چې افغان لوبغاړي په راتلونکي کې ښه لوبې ترسره کړي.
ہلو، السلام علیکم. زه عصمت الله فریدی د کابل ولایت د سربی اوسیدونکی یم. زه د کرکټ مبارکي ټول افغانانو ته سپیشل مبارکي وایم. بلا زدران خسته توره وکړله، نبی ساحل خسته توره وکړله، عبدالرحمان دې وکړ چې افغانستان کابل دي جشنونه روان دي، خوشحالي دي وروره. د ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه، ډېر خسته ده، ډېر خسته ماتې ورکړه. موږ ډېر اتحار کوو په افغانه په لوبغاړو باندې. ټول مهاجرونو ته مبارکي وایم په پاکستان په ټول تور پلیټ پراتی ټول ته سپیشل مبارکي وایم. السلام علیکم.
هیر به منشي وکړی کټا چې پرونه بریا دی وکټل مکتا وکړی کټا
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر یم دی فکیا ولای د چمکنی ول سوالی ته حدا زیر ټول هم کران او بیا ټول ورګین ته سلام نه وړاندې کوم د افغانستان ټول ول لس د کرکټ د پرونی بریا مبارکي د زړه له کومي وړاندې کوم د ټول افغانانو د مبارک کی جزا زیر ټول ته هم ډیر مننه کوم چې کرکټ فوارا کې تازه تازه معلومات خپلول ډیر مننه السلام علیکم
د کرکټ د بریا په اړه خمو راغلي ټلیفوني تماسونه واوریدل اوس به هم ستاسو نورو پیغامونه راواخلم چې د مختلفو ستونزو په اړه مو مشته راستولې دي او زموږ په پیغام ستون کې دستګاه کې ثبت شوی دي په ګډه به واورو
زما مولا محمد داود نورزی د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ د ټول دخم د کلی اوسیدونکی یم او موږ ته د سخت بارانونو له امله مالی او ځاني تاوانونه رسیدلې دي داغه جملې سره 15 نفر از موږ چې درې ماشومان او 200 دي سیل وړي دي او فلسکونو کوو ته مالی ځانونه اړول دي او وشته دي موږ د حکومت غواړو چې موږ د دغه مصیبت د پولو خلکو سره اړین مرسته وکړو سلام
زه عبدالرشید کونړ ولایت د چپی د سمتول لیکوي چې دین کې زه زمون سره نشه د ولسمشر سهیل لرو چې باید زموږ د مشکل حل کړي زه تر و سلام
مرے سلام علیکم یہ زدر د ټولو کرکون کو ته زمو دغه غو ردن کو ته سلام نه نه کې لوړاند کوم صدت خبره کوم د لغمن ولید څخه تا زه خپل د کندر پنتون مسئله ما دی ول سمشور دنه وی فرمان سر ویلې دی هو کسن چې قدر کې پرې وی هغه نسی کولای شي پنتون کې استاذي و کړی پنتون کې استاذي په هغه شرط کا والے شي چې تر سم پوری مشتری وو کې یبه شخصي وای یا بدلتی زه ورسمه خدای خواهش کوم چې ته خو برڅرات ته د کراشو د پښتنو دی ولایتونو خل وګوره د پښتنو د ولایول ولایتونو وګوره به پنتونونو وګوره دوه مشتران نه لري نو ته اوس په دې باندې مشتری کې هغه کسانان چې ډېر خوريګونې کو ډېر کوششونه کړې دي وای چې سو انده کې برځې دی تا مو بچې یم زه چیرې په وستو پندل کې وسته یې واخلم نو ته د نیو حکومت پر اتو سره ته دسه کارونه شروع کول ولا کا چی 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 اس ولا کا چا ته غټه خوري ټول دې پښتنو په تاوان دي نو تلر ته پر سي زبان وګوره ټول بس د خلیلي وګوره 200 سونه پر او خارج ته سوال دي دې پر ځوانانو کې مشتران زیاته د پښتنو دوه دې ولا کا پیدا کی کته دا چې هغه باندې مشکلې ته پکې تراشه خو تراشه یو نیمګړ پنځون شهید او لغمان خپل پنځون وګوره دوه نفر نه لري کندهار وګوره اسه ته به دې دغه وده نو لسمشن څه خزه خوښ کوم چې دا فرمان ډیر ترات کړی یو په فرد کې وکړ دا کوم چې کوم او قدر کې دی د بس شخصي مشرانو کې انده سی ونی سي هغه تل چې تین دی نه خلی چې واسطه نه لري ولاو کو کامیاب سي نوته دې زه ډیره دې ولناري دا کوم پیغام تاسو ته پرېږم خو دې وکړي ولې سمو شو سره تاسو دا مو مشکل شریک کړای او سلام وایسترام
السلام علیکم زه د فراد ولایت د بکواد ولسوالۍ عبد الله انس سره په تماس کې دا غزمل بکوا چې د ساش کال به یاد و بو د فاصله کار ورکیا باندې کې ټوله بالا باوړې و چې دا بند کار د جر تر جر په سر ما دا پیغام دې سر لوړ پور چارواکو ورسېږي و سلام فقط به
السلام علیکم زقاری محمد رسول ننګرهار ولایت د کوس کونال خیوی ورسواله ځها پر اړتیا کیم دا د رادیو ټولو کار کون غوړم کو ته سلامونه وړاندې کوم السلام امید افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ د زیړی بابا پول دی باید اساسي او بنیادی جوړ کی ترڅو دا خلک د ان د مشکل نه خلاص شي که جوړ نشي نو ان مسلمان او دا د افغانستان خلک د زیړی بابا د پلس سره ډیر په مشکل کې راځي
سلام علیکم زه سلام ګل مردم وردا ګل ولایت چې دا وتی ول سولای دی او چې محمد زهر زېما موږ زړه وری ماده دې شروع دې په پیور ساده سره قرار ګوسا ور سنگلو تو په دې سره د پلس د حالت دې ترانسپورت په نومه باندې ورو یو کوچنار اچولای دی د او د ملي سشيري کوم دي دغه تک موږ راوښو پرېزر او کومې دې موږ نه اخلي موږ تر چې پرېزر او کومې دې دا ورکو موږ ته هیڅ شي نه پاتې کیږي او د دې پرېزر او کومې په مقابل کې نه موږ هغه تک لا شو کوبل تک لا شو چې جنو
د همدې پیغام په خبرې دوسر زموږ د نننې خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دوستانو دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. ازادي رادیو تل هڅه کوي ستاسو ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي او تر خپل وسه پورې د هغو ستونزو د هواري لپاره کوشش او هڅه کوي. زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې په وروستۍ برخه کې درته خبریږي در سره ویلې کې، او بیا هم د خپلو سیمو او ولایتونو په اړه په هره برخه کې چې ستونزې لري، البته ټولنیزو برخو کې، نو کولای سي چې موږ ته زنګ ووهي، نو موږ به هم په پوره امانتدارۍ سره ستاسو ستونزې خبرې کړو او د مشرانو او چارواکو تر غوږو به ورسوو. نو موږ ته زنګ ووهي، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.